سلام ستړي مشوي افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اتسکسی په ډیر اسماعیل خان کې د روسي بریټ په خبرګون کې ویلي چې دوی باید په افغانستان کې په چخستون کو بریټونو خبر ورکړي هغه اتسکسی نن چهارشنبه په خپل لیک شبکې افغاني ټوئیټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حمله ترسره شي هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوګونی لوبه نور نشي زغمل کېدی په ډیر اسماعیل خان کې د سه شنبه له برید وروسته چې د پاکستان د پوځ درویش سرتیری پکې وژل شول او له ډیر شو زیات پکې ټپیان شول د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړ د وزارت په ویل مې کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړ څېړنه ترسره کړي د ملانو په وړاندې پریکند اقدام وکړي او د ټولو ترهګرو ډلو د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګند اقدامات ترسره کړي د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر د روسي څرګندونو او په اسلام آباد کې د لوی ډیپلوماټ د هزارولو په اړه رسمي څرګندونه نه دي کړې خو له دې مخکې ویلي چې پاکستان کې د نامنیو په مهارولو کې د خپل ناکامۍ مسؤلیت پر طالبانو دی چوي د تاریخ جهاد پاکستان په نوم ډلې د دغه بریټ مسؤلیت خسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله د تحریک طالبانې پاکستان یا ټي ټي پي اړوند یو تره غریزه ډله بولی د نورستان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په وزنګل کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو سیمې زو چارواکو تر اوسه دغه اور د مهارول لپاره اقدام نه کړی د دولت چاپ نوم د سیمې یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وایي چې په پیښه کې سلويخ جریبه زنګل سوځیدلی دی تر اوسه د احتمالي تلفاتو او دغه اور لګیدو د علت په اړه رسمي معلومات نشته سیمې د اوسیدونکو په وینا د بلشوی اور د ملکیدو لپاره د سیمې د لزګونو اوسیدونکو هڅو هم تر اوسه نتیجې نه ورکړې د طالبانو د حکومت طبي په خوده رسیدو د چارو وزارت د دغه لګیدلې اور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې تر اوسه نه دي ځواب کړي خو د علي شنګ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاری عبدالله قاهر متوکل ازادي راډیو ته ویلي چې د لغمان ولایت ادارې ته خبر ورکړي خو د دب خبره تر اوسه یې مرسته نه ده ترلاسه کړې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون کانفرنس مشرتابه نن چهارشنبه د اقلیم په اړه د وړاندې شوې نهایي توافق متن خپور کړ په دې متن کې د لومړي ځل لپاره هیوادونه دې ته اړ باسل کیږي چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي سوند موادو لاس واخلي او بدیلو لارو ته مخه کړي دغه وړاندې شوې توافق د دغه کانفرنس چې دوبه یې کوربه و د نږدې دو سو غړو هیوادونو یو اجماع منعکسوي د دې کانفرنس یو شمېر ګډونکو پر دې ډېر ټینګار وکړ چې د فوسیلي سون موادو دوره باید پای ته ورسول شي خو د تیلو تولید کوونکي ډلې اوپیک او متحدانو یې پر دې اعتراض درلود او په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې د بشري دلایلو له امله د سمدستي اوربند غوښتنه کړې د اسرایلو ملاتړ هیواد د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ملکیانو د اسرایلو د بمبارۍ له امله په ویلي دي چې په نړیواله کچه د اسرایلو د انزوا سبب شوې ده امریکا متحده او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې چې اصول درې نوي غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړې لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي د دې اسامبلې درې پر څلورمه غړو دغه پریکړې لیک ته مثبت رائے ورکړي خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي باندې به په خبرونه کې را سره واوري چې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې دننه د بریدونو او عملیاتو غوښتنه کړې ده دا چې د طالبانو حکومت غبرګون به ورته څوي وړاندې په راپور کې به درته وایو همدارنګه دا چې د لغمان د علي شنګ په ولسوالۍ ولسوالی په زنګلونو کې اور بل شوی دی. د سیمې نبدر ته روستي جزئیات ولرو، کندهار ته به هم ورشو او هلته به د هغو کسانو نه واورو چې د خټو تنورونه جوړوي. دا چې د دوی دا کاروبار څنګه ده او تجارت یې څنګه دی؟
ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، رات ته ځي، نیمروز دا ځای ته ځي، چیرته مو واستولی دي ډیره داسې د لشکرګاو ویش دا ځای ته ځي.
باندې به په دې اړه جزئیات درکړو چې د تنورونو کار یو تجارت دی. همدارنګه په دې اړه تاسو پوهیږئ چې ګوجر څه ډول ژوند لري؟
چلاله هم د غرونو کې کله یو ځای کې ژوند، کله بل ځای کې ژوند، کله ډاګونو کې. په دې شاله کې زموږ ژوند وینو، د دې د وجې نه ګردونه او خاورې او قسمه قسم ناولې اوبو سره او دغه سره زموږ کارو سره وي.
وړاندې په دې اړه هم درته راپور لرو. دا به هم راسره واورئ چې د پولیو واکسین پیل شوی دی په کوم ولایتونو کې دی. وړاندې درته وایو نو مطلب هم شته. ملتیا مغواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې د نه د غچ اخیستونکو عملیاتو او بریدونو وړاندیز کړی دی. جانت سگزینن په خپل شبکې لیکلي دوی نه باید نور د طالبانو د ګونی لوبه تحمل کړي. هغه د هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره باید د امریکا متحده ایالاتونو ډرون الوتکو ته اډې ورکړل شي. تر اوسه طالبانو د ښاغلي اڅکزي د سرګندونو په اړه ازادي راډیو ته خپل خبرګون نه دی رالیږلی. تفصیل امید صحیح الله ورو.
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز د برید په خبرګون کې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اڅکزي ویلي د ترهګریز برید د پاکستان د ملي امنیت ټول سرې کرښې تر پښو لاندې کړي او دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه فکر وکړي. هغه نن سهار په خپل اکسپانډر لیکلي یوازې خبرګون بسنه نه کوي، بلکې دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو، ځانګړو عملیاتو، هوایي بریدونو، له افغانستان سره د پولو تړلو او د ټولو افغان کډوالو ایستو په اړه فکر وکړي. هغه په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د لمنځه وړو او نښه کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز هم کړی. جان اڅکزي زیاته کړې باید طالبانو ته پیغام واستول شي چې دوی نور دوه مخي لوبه نشي زغملی. د طالبانو حکومت وان ذبیح الله مجاهد د یو پاکستانی چارواکي د دې توندو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو په ډیری اسماعیل خان کې لبري دروسته د پاکستان لوري د طالبانو شاذ ظافر احزارولو په غبرګون کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري.
هغوی باید خپل امنیت ته جدي پام وکړي. هر موضوع بل هیواد سره تړل حل لاره نه ده. پر حال موږ هغه موضوعات څېړو چې دوی مطرح کړي دي.
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز برید کې د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر د خپلو 23 پوځیانو او شپږ وسلوالو وشل تایید کړي دي. په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو له برید وروسته پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شارز دافیر هم احضار کړی او خپل شدید احتجاج یې ورسره شریک کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت شارز دافیر ته ویلي چې خپل حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د دې برید پلټنه وکړي، د عاملانو پر وړاندې سخت ګام واخلي. د برید عاملان او افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شته مشران دوی ته وسپاري او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې کارول کېدو مخه دې ونیسي. خو یو بله ستونزه چې په پاکستان کې له ناامنۍ وروسته ورسره افغان کډوال مخ کېږي له دوی سره د پاکستاني حکومت او امنیتي ځواکونو چلند دی. داسې مال چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ لا هم روانه ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال اندېښمن دي چې شاید له نامناسب چلند سره مخ شي. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډوال
په کور کې چې اوسېږم سواب یې راکړی چې ووځه، بل کور هم څوک نه راکوي. د دوه کلونو زیات کېږي چې دلته راغلی یم. اولادونه مې بې تعلیمه پاتې دي او شپه ورځ مو په دې اندېښنه تېرېږي چې کله به پولیس راځي او موږ به له دې ځای وباسي.
د پاکستان موقت حکومت او پوځي چارواکو وروستیو کې په پاکستان کې د ناامنۍ له امله د پړېګو ته افغانستان ته نیولې او ادعای کړي چې برید کوونکي او پلان جوړونکي افغانستان کې ځای پر ځای دي. د پاکستان د پوځ مشر او تر څنګ یو شمېر نورو چارواکو دا ادعا هم کړي چې وروستیو کې په پاکستان کې نږدې 4 لس ځانمرګي بریدونه د افغانانو لخوا شوي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادعاوې رد کړي دي.
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو
هر ورځ شپه او ورځ.
د لغمن ولایت سلیشنګ لسوالی یو ځنګل کې له تیرو درې ورځو راهیسې اور لګېدلی چې له هم نه دی مهار شوی. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه لا د طالبانو حکومت چارواکي د اور وژنې لپاره نه دي ورغلي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
اور چې ده د لسنګ ولسوالۍ میل دره کې د تپکال او د تیلی غرب په سوګه کې لګېدلی دی.
د لغمان ولایت د لسنګ ولسوالۍ د میل درې یو اوسېدونکی داود شاه وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د سیمې په ځنګل کې اور لګېدلی خو د پټکو یوازې ولسي خلک یې د مهارولو هڅه کوي چې لا نه دي توانېدلي. نوموړي له سیمې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د اور له امله شاوخوا څلوېښت جربه ځنګل سوځېدلی.
دغه کوم اور چې لګېدلی دا د لسنګ ولسوالۍ میل ورتوای میل دره. دا درې ورځې مخکې یو بل غر ور اغسته او ټپکال ورته ویل هغه اور کلیوال تللی دی، عوام خلک هغه مړ کړی دی. اوس دا دوه ورځې کېږي بل غر ور اغسته دی، تقریبا پنځه دېرش جریبه یا څلوېښت جریبه دا ځنګل سوځېدلی دی، اور پکې لګیا دی، نور هم روان دی. او ډیر کلیوال هم تللی دي، پرون هم تللی وو، نن هم تللی وو، خو اور یې مړ کړی نه دی پاتې دی. دا
د لغمان ولایت د لسنګ ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي احسان الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک د اور وژنې هڅه کوي او تمه ده چې کابو یې کړي.
اور خو لګېدلی نن درېیمه ورځ ده، نو پرون بله ورځ ماسپښین کې خبر را درېیمه ورځ ده چې هڅه کوي نه چې دا اور مړ کړي، خو تر اوسه نه دي توانېدلی. اوس ناسه قابو شوی ده، امکان لري چې یا نن یا سبا دا اور مړ شي.
دا چې د یادې اور لګېدنې له امله په سیمه کې څومره ځاني او مالي زیانونه رامنځته شوي او د اور د رامنځته کېدو لامل څه دی، اوم غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د وزارت د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو له بیا بیا هڅو سره ونه توانېدو. خو د لغمان ولایت د لسنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالقاهر ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسوالۍ په کچه امکانات پر کار اچولي تر څو اور مهار کړي، خو په خبره یې تر اوسه نه دي توانېدلي.
بس کنټرول یو اندازه کنټرول کې شته، خو بیا هم هغه وسایل اسباب نشته چې دا پورا کار وشي، خو یو اندازه کار شوی دی.
دی وایي په دې اړه یې ولایتي ادارې ته خبر ورکړی، خو تر دې دمه ورته د اور وژلو امکانات نه دي ورسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د لغمان د ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم وخت ناوخته اور لګېدنه رامنځته شوې چې له امله یې د ځنګل ډېره برخه د اور خوراک شوې. د روان لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په پنځمه د کونړ او نورستان په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدنه رامنځته شوه چې له څو ورځو تېرېدو وروسته د سیمه ییزو خلکو په مرسته اور مهار شو. هغه مهال د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو ته د رسېدو وزارت مسؤلانو ویلي وو چې شاوخوا یو سلاتیا هکتاره ځنګل پکې سوځېدلی.
و موریدل چې په د لغمان ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې ځنګل اور اخیستی. اوس مرزو په دې اړه راپور ورو چې یونیسف اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ماشومان له سخت ژوند سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخپور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 2.6 میلیونه ماشومان دي 1.440 میلیون ډالر ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخپور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسېدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل. ډېر یخنی ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روږدی دی.
تر اوسه مې نه چرۍ ایښي او نه سندلی. پزه مې له دو ځایو ماته ده. باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم. په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونسف همدرز وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېری غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون سه شنبې د رایو په اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي. تفصیل نوریاس نورین اورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اسرایل د اوږدې مودې متحد امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پر ملکانو بمباري چې هغه ړندې یا بې توپیره بللې د حماس په وړاندې له روانې جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی، اسرایل په زیاتېدونکي ډول له ډیپلوماتیک انزوا سره مخامخ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداریو وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې چې 103 نوي غړي لري پرون سه شنبې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلې 3-4 یعنی 153 غړو یې دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې او 23 هیوادونو له رایه ورکولو ډډه وکړه. متحدو ایالتونو او اسرایل چې د نورو اتو هیوادونو تر څنګ دغه پریکړه لیک رد کړ ویلي چې هغه یوازې د حماس ګټې خوندي کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا دغه تصویب شوی پریکړه لیک اجرایي بڼه نه لري خو هغه سیاسي وزن لري او د دغه جګړې په اړه د نړیوالو نظر څرګندوي. تر دې مخکې متحدو ایالتونو تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته یو پریکړه لیک ویتو یا رد کړی و. فلسطیني ادارې دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او له هیوادونو یې غوښتي دي چې پر اسرایل د دې یوه اوربند منلو لپاره فشار راوړي. د دغه پریکړه لیک تر تصویب مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل اسرایل اوس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري خو دغه ملاتړ په غزه کې د هغو بمباریو له امله چې د ړندې یا بې توپیره وبللې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دی. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د اسرایل پر قلمرو د سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر د 8 له برید وروسته چې اسرایل په دې سیمه کې د حماس د له منځه وړلو لپاره جګړه پیل کړي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایل په بریدونو کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې پر اسرایل د اکتوبر د میاشتې په برید کې 1200 کسان وژلي او شاوخوا 240 نور برمته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. په دې ولایت کې له خټو د تندرونو جوړولو لرغونی صنعت لا هم ژوندی دی. د دې تندرونو جوړونکي وایي چې په پخوانۍ بڼه جوړیدونکي تندرونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي. لسی می نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
وبشکلن رفیع الله ته د پلار څخه د تندرونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاتې دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیسی د یوې ځانګړې خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه. دا یو رقم دا اوس چې تمه دا د نانوایي تنورانجه، پځی کې به بل ماډل جاغه د کور د پاره چې بل ماډل مشته سورتوای د وزبکی رقم مرتوای په جوالی کې نصفیر په ولاړ ډوډۍ پر پخې زده زمینی ورته ول کې جوه ته وزبکی ول کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغل ته صرف راته چې نو دا سو رقم پکښې کې پځی کې مخایو څه هغه ز پر کړې دي نو کارونه څه نه څه سره کمزوري سی بي جی خو به شکر الحمدلله
کندهار کې لخټ جوړ سی تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا پخوا ته کمزوري سوی دی.
څه تاثیر خامخا کړی دی؟ هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکاره سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
وسپونیم راوتلی وسپونیه ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې ښولو په بل ورځ بېرته راکړه دی ناکامه سوی و. او داسې ډېر ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، را ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرې ته مو واستولی چې ډېره داسې د لشکرګاو ویش دغه ځایو ته ځي.
په عینې وخت کې د کندهار اوسیدونکی حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي او وایي چې پلاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرفه او همې ډوډۍ خوندوره او باکیفیته پخیږي.
د گیسو د جتنرانو دغه نه پارک دی، د گیسنه د گیسو خدا هم جی منګر هغه د وس پنیو د اینه تنران چی په مابین څخه دا پارک دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ خوند دون نست په شکل لکه دغه د خاور تنران چی د جی خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او بنانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی د ډوډۍ سوځل نست په شکل کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی په خیه.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نور کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د شار واستوګنې له سیمو لیري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځایي خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعته
اوس به هم د هیواد په ختیس کې کونړ ته ورشو. ګجران چې د افغانستان په دولس ولایتونو او د پاکستان په ګډون د جنوب آسیا په ګڼو هیوادونو کې اوسیږي، ډېرې د مالدارۍ پر ساتلو بوختي. دوی وایي ژوندي په غرونو رغونو دښتو لابادۍ او ښارونو لري په داسې ځایونو کې تیریږي چې اسانتیاوې پکې نشته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ګوجران چې ډېرې د کرکلي لپاره ځمکې او د هستوګنې معلوم کورونه نه لري، تل په غرونو رغونو دښتو او هغو ځایونو کې اوسیږي چې چیرته یې د څارویو لپاره خوراک شتون ولري. د دوی په وینا چې همدې ګرځنده حالت له ښارونو آبادیو او د ژوند له ګڼو اسانتیاوو لرې ساتلې دي. نورالله:
زمونږ ګوجر قوم تقریبا ستونزې ډېرې زیاتې لري. د هغې عمده وجه دا ده چې مونږ ځمکې څخه حاصلات نه لرو، داسې نور کاروبار نه لرو، لګ لګ مالونه دغه مالونه په سیلالهان د غرونو کې کله یو ځای کې ژوند، کله بل ځای کې ژوند، کله ډاګونه کې په دې شاله کې زموږ ژوند وینو. د دې د وجې نه ګردونه او خاورې او قسمه قسم ناولې اوبو سره دغه سره زموږ کارو سره وي. دغه وجې نه داوی مریضان راته زیات وي. بل مهمه خبره دا ده چې داسې تداویانو ته زموږ لاسرسی ډیر نه کیږي، د دې وجې نه مریضان را نه ډیر زیات خرابېږي.
د نور الله په خبره کې ناروغان له درملو، ډاکټر او روغتون بی برخې دي، نو ماشومان له خونځي او زده کړو محروم دي، او د څارویو څرولو، له غرونو د غایا او خسو راوړلو په څیر په شاقه کارونو بوختي.
پم دې وجه زمونږ واړه هم د تعلیم نه کاغه دینی تعلیم د کاسری تعلیم د دغه هر قسم تعلیم نه غو برخې پاتې شوی دي.
د خاص کونړ ولسوالۍ په ډا کې څو خیمه لګېدلې، ورسره خوا کې د اوزو رمڅریږي، دلته څو ماشومان په لوب بوختي. چې چاودیدلی لاسونه مخونه او پخې پر خاورو ککړی دي. دا ټول په دې ارمان دي چې د خیمو سمڅو او غارونو په ځای د نورو ماشومانو په څیر په کورونو کې ژوند وکړي، پاک وګرځي او ښوونځیو ته لاړ شي. محمد نبی او اسماعیل
موږ د خیمو کې ژوند کوو او نه مکتب شته. زمونږ یو وخت پورته ننګټا کې تېروو، اسکول هم نشته، مکتب هم دلته نشته. مکتب یم چې معلم شم یا انجینیر شم او یا ډاکټر شم.
موږ بې وس یو، ژوند هم لرې لرې ځایونو کې دی، لنګټا کې دی او خیمو کې ژوند دی. موږ یا ډاکټران شو یا هغه شو معلمانان شو.
خو د دې ارمانونو پوره کېدو پر وړاندې کمزور اقتصاد او کوچانی ژوند ستر خنډونه دي. د ګوجر قوم مشران وایي د افغانستان د 12 ولایتونو سربیره په پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نورو هیوادونو کې اوسیږي. په وینا یې چې دینونه، لارې، کلتور او دودونه جلا دي، خو ټول په یوه ژبه یعنی ګوجری خبرې کوي.
و موریدل چې ګوجر د افغانستان په کوم ولایتونو کې او په څه ډول ژوند کوي. بل پلو په غزنی کې ګرځنده کوچیان وایي په دروستیو کې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول پیل کړی دی. دوی وایي هڅه کوي چې له دغې وایروسي ناروغۍ څخه خپل ماشومان وژغوري، خو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د نور روغتیایي خدمتونه هم ورته برابر کړي. په غزنی کې د روغتیا چارواکي وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځنده کوچیانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقالیدای شي. نو باید مخې ونیول شي او کوچني ماشومان ټول واکسین شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد مې نشاته د وړو غونډیو په لمن کې د کوچانو تورې کېږدۍ ولاړې دي. د سهار لمر شاس کرا ختلی او له کېږدیو لوګي خېځي. د کېږدیو مخ ته یو شمېر څاروي ولاړ دي. شاوخوا شل کلن ځوان شاګل دلته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو له ویرې سوکس او کشپیلې ژغوي. دلته یو شمېر ماشومان ګرځي، خو شاوخوا یو 28 کلن ځوان چې شنه آسماني رنګه روغتیایي بکسای په غاړه ده، دغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکوي.
زما نوم محبلا ده، لکه څنګه چې تاسو جریان کې یاست، دلته پښتون آباد ساحې ته موږ راغلي یو. نو دلته د کوچیانو څو کورونه او څو خیمې دي، نو دا موږ واکسین کړل. مخکې د مشکلات سره مخ وو چې اکثریت کورنۍ کوچیانو هغه نه کول واکسین نه کول، اوس له نیکمرغه اکثریت کوچیان واکسین لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ګرځنده کوچانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکو ورکولو ته پام زیات سوی دی. شاوخوا 6 کلن مینځي دلته د ولاړې کېږدۍ مخې ته په اوار نیمڅي پیتاوي ته ډډه وهلې. د رسنیو ته وویل د غزنی په هر ځای کې چې کوچان میشتي روغتیایي کارکوونکي دې تر هرې کېږدۍ پورې واکسین وروړي او ماشومان دې یې واکسین کړي. منځای زیاتوي د پولیو واکسین باید ټولو کوچي ماشومانو ته ورسیږي. موږ پخوا د دې واکسین په اړه نه پوهېدو. دا چې اوس تر کورونو راځي بې غوري به زموږ وي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړو.
ولګوي هیڅ شک نشته، هر سړی بد کې چې دا نه لګوي، هر سړی بد کې دا ښه کار ده. څوک ډاکټر کور په کور در باندې ګرځي، اسمان ته به دې ور وړي، به دې بیا دته بستراو بیا دې کور په کور درته ګرځي. دا خو ډېر ښه کار ده، خوښي دا موږ خلک ناپوه دي.
شاوخوا 15 کلن سلیمانځی هم دلته د یوې زړې کېږدۍ مخې ته ولاړ او په خپله شناوۍ ژیره کې ګوتې وهي. سلیمانځی هم په دې پوهېدلی ده چې ماشومانو ته واکسین زیات مهم او د وو ناروغیو لپاره ګټور دي. په غزنی کې ګرځنده کوچانو په داسې حال کې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو ته پام اړولی دی چې دلته د عامې روغتیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ټولو هغو سیمو ته چې ګرځنده کوچان پکې ژوند کوي واکسین ورسوي. په غزنی کې د کتلوي معافیت عمومي مسؤل د ډاکټر عبدالبصیر ثابت وایي د عامه روغتیا څانګه هڅه کوي چې دوی د کوچانو ټول ماشومان واکسین کړي. دی وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځند کوچانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقالېدای سي، نو باید مخه یې ونیول سي.
وروسته دومره ویلای سو په لنډه کې چې د ریاست سیاحت امې په همکارۍ، د مسؤلینو په همکارۍ او د موږ خپله په بار بار کوششو باندې دې حد ته اوس رسېدلی یو چې هغه کوچي ماشومان چې رد ولو هغه دې ته اماده سوي دي چې په ورین تندي باندې واکسین خپلو ماشومانو ته ورکړي.
غزنی د هیواد یو له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته هم پکې زیات ګرځند کوچان ژوند کوي. له یوې سیمې بلې ته کوچیږي او ویره لیدل کیږي چې که ماشومان یې واکسین نسي دغه وایروسي ناروغۍ به له ځان سره ولېږدوي.
دوی مې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروانونیز پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان یاله د اطلاعات وزیر جان اڅکزي په ډېر اسماعیل خان کې د وروستي برید په غبرګون کې ویلي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو غور وکړي. ښاغلی اڅکزي نن چهارشنبه په خپل شبکې پخوانی ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حملې ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوګونی لوبه نور نشي زغمل کېدلی. په ډېری اسماعیل خان کې د سه شنبې له برید وروسته چې پاکستان د پوځ درویش سرتیري پکې وژل شول او له دیرشو زیات پکې ټپیان شول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست احمد شکیب هم احضار کړی دی. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د نورستان ولایت ځالیشنګ ولسوالۍ په زنګلک کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو سیمیزو چارواکو تر اوسه د دغې اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. د دوچا په نوم د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی او تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغې اورلګېدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون کانفرانس مشرتابه نن چهارشنبه د اقلیم په اړه د وړاندې شوي نهایي توافق متن خپور کړ. په دې متن کې دا نوموړی ځل دی چې هیوادونه دې ته اړ باسل کېږي چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي سون موادو لاس واخلي او بدیلو لارو ته یې مخه کړي. خو هغه خود تیلو تولید کوونکو ډلې او پیک او متحدانو یې بیا پر دې اعتراض کړی دی. او په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې د بشري دلایلو له امله د سمدستي اوربند غوښتنه کړې، د اسرایلو ملاتړي هیواد امریکا ولسمشر جو بایدن ولی پر ملکیانو د اسرایلو بمبارۍ په نړیواله کچه د اسرایلو د انزوا سبب شوې ده. امریکا، متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني. په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ چې اوس د درې نوي غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د بدیلی معیشت موضوع چې دی یادی ته اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دی چې دوی د بیارۍ نظام جوړ. د زراعت لپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ځوانان وایي له کورني تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم.
دا چې نشئی مواد ولې پښتورګي خرابوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
ټول نشئی توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشأ یې همغه تریاک ده.
د حج محمد په نوم یو روخصوی معتاد وایي نشو دومره ناهیله کړم چې خپل ټول مهم سندونه مې وسوځول.
خپل تذکره او خپل دولسم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل، اور مې ورته واچو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
مام خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو جلا جلا ویلي چې د بزګرو لپاره د مرستو راټولولو لپاره خپلې هڅې کوي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوی اونۍ وروسته د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رارسېږي، او هغه بزګران چې پخوا به یې په خپلو مځکو کې کوکنار کړل، اوس دا پرېکړه کوي چې په خپلو مځکو کې څه شي وکړي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په کابل کې د زراعت له کارپوهانو سره یوه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د کوکنارو د کښت یا بل داسې بدیر په اړه خبرې وسوې چې د بزګرو لپاره لږ تر لږ د کوکنارو په اندازه عاید ولري. که څه هم تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د دې خبرو پاتې نه دي اعلان شوي، خو د زراعت کارپوهان وایي چې په تودو سیمو کې د نوي کښت لپاره لږ وخت پاتې دی، او د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي بزګران په تمه دي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي. له دې کارپوهانو څخه یو هم محمد ایوب رفیقي دی. دوی وایي چې د بزګرو د مشروع کښت لپاره لومړۍ اړتیا اوبه دي، او باید بزګرو ته د اوبو سرچینې او امکانات برابر سي.
د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي، دا اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دا دی چې دوی دا بیاری نظام را جوړ کړي. که بېرته زموږ عنعنوي ولېره عمارۍ، که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده. دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان، او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ پراسپر ته پېژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیلي معیشت په موضوع نه شي کېدلی عملي وشي. تر هر وخت اوس ښه کېدلی شي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د یو فرمان د لارې د کوکنارو کښت منع کړ، او د طالبانو حکومت یې امر وکړ چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونه هم په خپل لومړي راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو په اړه ژمنه وکړه چې د بدیل کښت برابرولو او اقتصادي برخو کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله له یو بزګر سره هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا او تنبایوه له سراج الدین حقانی سره د غونډې پر مهال ویلي چې ملګري ملتونه او ځینې هیوادونه په ګډه د زیانمن شویو بزګرو لپاره پر بدیل کښت غور کوي.
اغلی اوتون بایواد د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې وویل د هیوادونو له استازو سره دوی په دې باور رسیدلی چې نشه د روږدو کسانو ته د حرفوي زده کړې تر څنګ د بزګرو ته د بدیل معیشت پیدا کولو ته هم باید ځانګړې پاملرنه وشي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو د هغو بزګرو اقتصاد زیانمن کړی چې له همدې لارې روزي پیدا کول. دوی اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او مالي مرستو ته ډېره اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 10,800 هکټارو ته راټیټ شوی دی، حال دا چې دا کښت په مخکنیو کلونو کې تر 2,300 هکټارو واوښتی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې سوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مال زه دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
تمور او کلاب دواله
نه شروع دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورکوي درې کوشنیانې د درې سره د نروزنی لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي ځینې ځوانان یو ځل نشه کول له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د ساتلو لپاره بولي، خو د دې تاوتریخوالي ډیروالی د دې سبب کیږي چې نشو ته دوام ورکړي او په نتیجه کې معتاد سي. ځینې معتاد ځوانان هم دا مني چې له دوی سره د کورنۍ لخوا توجه او مینه نه کول او د کورنۍ په مهمو پرېکړو کې له دوی سره مشوره نه کول د دې سبب شوه چې نشو ته پناه یوسي. خو ځینې معتاد ځوانان بیا تر معتاد کېدو وروسته پوهېدلي چې تر پخوا له لوی مشکل سره مخ سوي دي. په دې راپور کې د همداسې یو ځوان د ژوند کیسه څېړل شوې ده.
بیکاری، کورنۍ ستونزې او د نشه موادو په زیانونو نه پوهېدل د احتیاط هغه عوامل دي چې له معتادینو سره د خبرو پر مهال یادېږي. خو ډېری داسې معتادین هم شته چې علمي او مسلکي زده کړې لري او د ژوند ښه او بد ښه سره جلا کولی شي، خو بیا هم د نشو په دام کې نښتي دي. له دې ډول معتادینو څخه یو هم سید امیر دی. دی د قرآن شریف قاری، د نشو په زیانونو پوه او د اسلام له نظره د نشو په حراموالي هم ښه خبر دی، خو بیا د خپل احتیاط په اړه پر خپله کورنۍ وراچوي.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم. له ښوونځي څخه مې هم زړه تور شو او نشو ته مې مخه کړه. دوستان، خپلوان او قوم هم راڅخه لرې شو او په داسې بدو نومونه یادولم چې زه یې اوس په ویلو شرمېږم.
حتی ما را باګسم صدا میکردن که واقعا شرماور است که بگویم.
فرید په ډېر زیار او زحمت ځان جرمني ته ورسوه. هلته یې درانه کارونه کول او له دې لارې یې خپلې کورنۍ ته روزي ګټل. دغه ډول یې د کورنۍ څو غړو ته هم زمینه برابره کړه چې جرمني ته ولاړ شي، خو د احتیاط له امله بیرته افغانستان ته راغی او څو میاشتې کېږي چې له کورنۍ څخه لیرې ژوند کوي. دی د خپل احتیاط په اړه پر خپل کورنۍ وراچوي او وایي چې کورنۍ یې پام نه ورته کوه.
نشو د کار او خپل کورنۍ په اړه بې پروا کړم. کار کولو ته مې زړه نه کېده. لټ شوی وم، که په ولسي ژبه وایم بې غیرته شوی وم. یوازې به اوسېدم او نه مې غوښتل چې له چا سره خبرې وکړم. یوازې مې له هغو دوستانو سره ناسته ولاړه درلوده چې زما سره به یې نشه کوله. اندا چې له کورنۍ څخه مې هم بد راتلل او ژر په خار کېدم.
خوش نداشتم بعض وخت ګپ سر مغزود عصبي میشدم.
د معتادینو د درملنې کارپوهان که څه هم د احتیاط په اړه خپله معتاد ملامت بولي، خو په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیت هم خورا مهم او ټاکونکی ګڼي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپو مدیع الله وزیری وایي چې له کورنۍ عاطفې او پاملرنې څخه بې برخې کېدل انسان ناوړو کارونو ته هڅوي.
ای فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده.
دغه ډول انسانان له عاطفي پلوه له کورنۍ او له دوستانو څخه لرې پاتې شوي. دوی دې ته اړ شوي تر څو د ځان لپاره داسې څه غوره کړي چې په یوازیتوب کې دوی خوشحاله وساتي. باید کورنۍ په عاطفي او اقتصادي برخو کې د هغوی ملاتړ وکړي چې له کورنۍ څخه د جلاوالي احساس ونه کړي.
تا احساس کمبودي خانواده و عدم حمایت خانوادګي خود را نکنند.
که هم د افغانستان معتادین کورنۍ لري، خو په وروستیو کلونو کې ډېری معتادین له خپلو کورنیو څخه جلا ژوند کوي. خو دا چې تر درملنې وروسته د کورنۍ ملاتړ نه لري، په پایله کې هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتاد ځوانان وایي له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد سو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشئی مواد د پښتورګو د زیانمن کېدو او ویجاړېدو لامل کیږي. په تېره بیا د بې سرپناه معتادینو پښتورګي ډېر زر له کاره لویږي. دا چې نشئی مواد ولې پښتورګي خرابوي، څه ډول نشئی مواد ډېر د پښتورګو د خرابېدو سبب کیږي او د دې لپاره چې د دې زیان مخه ونیول سي معتاد او د هغه کورنۍ څه وکړي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد انسان پر پښتورګو کومې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې کوي.
نشه یي موادو او توکو ټولو دا ټولې د انسان په حوزویت باندې بده اغیزه او بده تاثیر کوي. دا کیدای شي چې لنډمهاله او اوږدمهال وي. لنډمهاله تاثیرات چې په پښتورګو باندې کوي کیدای شي چې دا په حاده توګه وي، یعنی دفتن کیدای شي چې په پښتورګو باندې تاثیر وکړي چې هغې ته عدم کفایي حاد پښتورګو وایي. پس له هغې نه دوهم مرحله مرض نومیږي، هغه نو گلومیرول نفریت ده چې په هغه کې د پښتورګو وړکۍ وړکۍ د وینې رګونه بندیږي او یا التهاب پیدا کوي. او درېمه مرحله همدغه حاد شکل په مزمن شکل تبدیلیږي. دا چې تبدیل شي په مزمنه توګه هغې ته بیا وایي چې عدم کفایي مزمن. او څلورمه مرحله دا چې دا ده چې هغې ته نفروتیک سندروم وایي. په هغه حالت کې 90% پښتورګو خپل فعالیت له لاسه ورکوي او 10% کار کوي. نو په دغه حالت کې مریض مجبور ده چې خپل پښتورګ تبدیل کړي او یا د ایمودیالیز ماشین سره وینې باید تصفیه شي.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د پښتورګو د خرابیدلو او له منځه تللو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي. او په پښتورګو باندې ډیر څه تاثیر کوي دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشه یې همغه تریاک ده. دا هیروین او کوکاین سخته انالجزیک ضد درد دوا ده چې په پښتورګو باندې ډیره بده اغیزه کوي، خصوصا هغه کسان چې په وریدي توګه او یا انجکشن سره نشه یي توکو استفاده کوي ډیره بده اغیزه کوي.
نشه یي مواد ولې پښتورګي له ستونزو سره مخ کوي؟
نشه یي توکو او نشاور مواد او ځینې نور دواګان او خوراکي مواد چې موږ خوله لارې نه خورو او یا دا چې ځینې نور دواګانې او نشه یي توکو نشه یي موادو د آی وی او یا وریدي لارې نه چې اخیستل کیږي دا ټولې په عضویت کې د ځیګرو او د پښتورګو لارې نه جذب کیږي و تصفیه کیږي او هتراکیږي، یعنی همدغه پښتورګو او ځیګر باندې مستقیمه تاثیر او مستقیمه اغیزه لري. او د همدې له کبله چې دا معتادین چې نشه یي توکو استعمالوي دا نو خود دوی نو نشه حالت کې وي، نو بیا مایعات او اوبه او ځینې نور نه استعمالوي. له دې له کبله دوی کیدای شي چې په هایپوولمیک شاک، یعنی هغه حالت چې د دوی مایحات په عضویت کې کمیږي، په هغه حالت کې شفاخانې ته مراجعه وکړي. او د همدې له کبله بیا نو دوی ته عدم کفایي حاد کیلیا او مشکلات پښتورګو او یا مشکلات کیلیوي ورته پیدا کیږي.
آیا یوازې بې کور او بې سرپناه معتادین د پښتورګو له ناروغیو سره مخ کیږي او که ټولو معتادینو ته دا ګواښ متوجه دی؟
دا چې یو معتاد سرپناه ولري که نه لري، سرپرست ولري که نه لري، نشه یي مواد ټولو په پښتورګو باندې او ځینې نور اعضاګانو باندې همغه خپل تاثیر کوي. لیکن اکثرا موږ لیدلی یاست هغه کسان چې کورنۍ سره ژوند کوي، سرپناه لري، هغوی ته د هغوی د کورنۍ اعضا لکه زوی او لورې او یا مېرمنې ورته توجه به کوي او ورته مایات لکه هوبا او چای او دا نوشابهباب ورته ورکوي، دوی کمتر مساویږي. خو لیکن هغه کسان چې کورنۍ لري بې سرپناه ده، هغوی باندې ډېره بده اغیزه او تاثیر کوي.
که د نشې له امله د کوم معتاد پښتورګي خراب او یا کمزوري سوي وي، آیا د نشې له پرېښودلو وروسته بیرته پخواني حالت ته راګرځي او که د پښتورګو ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
دا چې یو معتاد د نشه یي موادو د استعمالولو له کبله په پښتورګو مرض باندې مصابیږي، هغه نو مرحله په مرحله دا چې حاد ده، ګلومرول نفریت ده او یا مزمن ده او یا سندروم نفروتیک ده، هغه باندې مستقیما ارتباط لري. کیدای شي چې مریض او یا معتاد په مرحله حاد ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه وخت تداوی نتیجه ورکوي. هاویا په آخره مرحله کې هغه مراجعه وکړي، هغه وخت نو د دوی پښتورګي د پاتولوژي له لحاظه خپل نارماله وظیفه له لاسه ورکړي وي، نو هغه وخت نو بیا نتیجه نه ورکوي.
یو معتاد ته مو توصیت څه ده ترڅو د پښتورګو په ناروغۍ اخته نسي او یا لږ تر لږه د خطر کچه راکمه سي؟
زما توصیه ټولو معتادینو ته د یو ډاکټر، د یو ورور او د یو هموطن په صفت دادی چې اول دوی توجه وکړي چې خپل ځان له نشې نه، نشهاوره موادو نه او د احتیاط نه ځان وساتي. دا چې ترک احتیاط وکړي دوی ته بهترین لاره همدا ده که خپل ژوند سره مینه لري باید نشه یي مواد استعمال ونه کړي، ترک احتیاط وکړي. که بیا هم نه کیږي نو دوی باید په څلورویشت ساعتو کې خصوصا ورځې له طرف باید دیر مایا توبه و جوس و دغه شیان دیر وچکی.
دا زهرو کاروان با د خپرونه کې د نشهی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، لا ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی محمد تر نشو مخکې ښوونکی و، د لومړی چرس او بیا ښیښې ته مخه کړه. حاجی محمد وایي چې د نشو له امله مې خپل ټول وسایل خرڅ کړل او په هغو پیسو مې نشهیي مواد واخیستل. دی زیاتوي چې نشو دومره ناهیلی او په ذهني لحاظ ګډوډ کړی یم چې خپل ټول تحصیلي سندونه مې وسوځول. دا چې حاجی محمد ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشو نه مخکې مې معلمي وظیفه کوله. اوه کاله مې د خپل کلي په مکتب کې د ریاضي مضمون تدریس ورکاو. وروسته د هغه نه مې ډریوري مې کوله، خصوصي مکتبو شاګردان مې ولاړ راوړل. اولین نشهیي توکي مې د چرسو څخه استفاده کوله. تر اتلسو کالو مې چرس وهل. اتلس کاله وروسته بیا شیشه باندې اموخته شوم چې یو ملګری مې و هغې شیشه وهله خپل اتاق کې، چې وخت ما د ډیټر ټقه اورېدو نو زه ایران پاتې کېدم چې دا دومره ټقه د څه ده. بالاخره یو ځل مې ګیر کړو په اتاق کې، بیا ما ورسره یو دم ووهو او په ما باندې یو اثر وکوو چې موټرسایکل ټکر مې کړی و. دا سر مې یو دوه کوکه خوړلي ول او د هغه درد ډېر شدید و. په ما باندې هر ساعت به حمله کوله، خو بالاخره دا تکلیف مې ورک نه شو. وخت شیشه مې ووهله، دا د سر درد مې ورسره په آرام شو. او بالاخره څلور کاله کېږي چې د شیشې څخه استفاده کوم او بالاخره د ساعت لاس او موبایل او د خپل شخصي تلویزیون او حتی د ګیري ماشین او بوټان او همدارنګه او نور داسې شیان، کالي او واسکټ او دا شیان مې خرڅ کړي دي. په هغو پیسو باندې مې ځان ته نشهیي مواد اخیستي دي. منفي تاثیرات خو یې اول عمده تاثیر عمده و چې زه ډېر لاغړ کړم او دماغي حالت مې حتی خراب شوی و، ځکه چې خپل اسنادونه مې وسوځول. دوره را باندې راغله او په اتاق کې حتی د ذوق حالت ته ورسېدم. مخکې له دې نه چې نشه مې نه کوله، یو ښه برجسته، یو ښه شخصیت او حیثیت مې لاره او خلکو راته احترام کوو. او په کور کې مې قدر ډېر زیات و او پیسې مې ګټلې. او اوس پیسې نه ګټم او انډیوالان مې چې خبر شول چې دا نشهیي شوی ده، حتی هېڅ پوښتنه مې نه کوي او انډیوالان راڅخه مخ اړوي. او په کور کې مې اوس قدر نشته ده. تر ټولو نه تریخه خاطره هم دا ده چې خپل تذکره او خپل دولسم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او حتی د نظامي کارتونه او دا خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل. اور مې ورته واچو. علت یې همدا و چې بس ناامیده شوی وم او بس مور او ورور او حتی خپلې ښځې مې هېڅ خبر ماته نه منله. بیکاري زیاته شوه را باندې، حتی د نشهیي پیسې راسره نه ولې چې نشه مې کړی وای. کور کې به چې لاړم خپلو بچیانو به راته ویل چې موږ ته دا شی راوړه، دا شی راوړه. خپل ژوند نه ناامیده شومه او هغه خواږه یادګارونه او هغه خواږه کوم چې ډیر ما ته ارزښت لاره او ارزښتمن شیان ول هغه مې بالاخره وسیزل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په سطح د والیبال د ټیم قهرمان دی، خو دا چې په وروستیو کې په هیروینو معتاد سوی دی د یوه کمزوري ټیم لخوا مات سو. دې ماتې پر بلال ډېر اغېز وکړ، په ذهن کې یوه طرحه ور وګرځېده او د بیا قهرمان کېدو لپاره له ملګرو څخه جلا سو. دا چې د بلال طرحه به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زهلیل جانه، د والیبال مسابقه خو موبایلو ده.
ریښتیا هم مسابقه خو موبایلو ده، او هغه هم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یوه کمزوري ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا رنګ خو دې زیړ شوی دی، او په موټو کې دم هغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغ هم نه، پودري یم.
څه شی؟ ته پودري؟
هو، درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پودري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه، بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دی خبر چې ته پودري یې.
پخوا به زموږ ټیم بریالی و او ما ته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډری راته وایي. پوډری
بلال جان، اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلو ده، بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
بلاله، ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډری یم. زه اوسم چې کله بېرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بېرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوهو بلال جان، دستم را تر و تازه شوی. بخیر.
سلام علیکم.
سلام باشی.
جون بخیر.
یارا بلالا، ولی می ایس گونه پیشندی دستم را سروس پیشه وی خدا وای چه دستم یشتی چیری وی
دا معتادینو پا شفاخانه کم آخپل علاج بیوکا.
زیران شما چه دستنگ دا گوی پشان تازه شوی.
زه پریدای هغه کیسه به وروسته در ته وکم، اوس دا راته ووایه چې زموږ د والیبال ټیم په څه حال کې دی.
بس چې ته لاړې ټیم هم سره وپاشل شو، بیا مو توپ ته ګوتې هم نه دي وروړي.
وایه ما اندېښنه مه کوه، متل دی وایي چې په کوم لښتي کې یو ځل اوبه تېرې شوې وي بیا به پکې تېرېږي. که پخوا زموږ ټیم قهرمان وو بېرته به قهرمان شي.
څنګه به قهرمان شي بلاله؟
ظریف جانه، ما خو درته ویلي وو چې زه به بیرته قهرمان کیږم. مانا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم.
شکر چې ته جوړ شوې، اوس راځه چې کور ته ځو لږ چای وڅکو.
چای مې پرېدا، زه او ته ډېر مهم کار لرو.
څنګه کار یاره؟
راځه چې د ټیم ملګري خبر کو او بیرته خپل ټیم جوړ کو. بیرته پخوانی ټیم او پخوانی قهرمانی.
درځه چې درځه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خاطا پنگروش رنگ رنگ خاطا پنگروش رنگ رنگ خاطا پنگروش رنگ ہر سہارا مثلی پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او خاطا پنگروش رنگ رنگ خاطا پنگروش رنگ ہر سہارا پھسلی پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھنا